السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 هجری مریز کال د زمری یا اسد لسمه او د 2023 میلادي کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویست او رینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. په هغه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تېره شپه خپره شوې، ویل شوي چې امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشری بحران او د بشری مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو هم ویلي چې له امریکایي پلاوی سره یې د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر 2500 ډیر افغانان چې په تابعیت ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولې دي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قومندان جګړن مجید شجاع په قول وویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر لاره د افغانستان استازي تسپارل شوې دي. ته همدارز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوې دي. د تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. قزاقستان غواړي د افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون په استانې کې ویل د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پیاوړتیا به مرسته وکړي چې د دوی لپاره د پاکستان بازارونو ته د ترانسپورت او لوجستیک لارې پرانستل شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخو کې د همکاري د پراختیا هڅه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د کی ټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختون کې علي اکبر سخی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختون کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختون کو سره په پا پاکستان کې د کیټي څوکې ته د ختلو په لاره کې د زړه د سکتې له امله سا ورکړه. کیټو د همالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره یې د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر نورالله نوري پرون د خپل وزارت د کارونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې وویل له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړې شوې دي. د پاکستان یادونه ونه کړه. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورونو د ترلاسه کولو سره سره د پاکستانی روپیو ارزښت پرون دوشنبه نور هم ولوید. د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپی ارزښت 0.05 سلنه لویدلی دی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپی تبادله کیده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپی تبادله شو. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. په قطر کې د طالب او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. څه مسأله پکې یاد شوې؟
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحثونه ورباندې ترسره شول.
افغان سرانوالان وایي د طالبانو د بخښنې فرمان تر ډیره ځایه عملي شوی نه دی.
عفو عمومی فقط مطبوعاتی بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرنوالا زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي.
د میدان وردګو جلریز کې له سیلاب وروسته ناروغي ډېره شوې.
زمینه خانوماست که در زیرای خیمه تفلاس نو بغل
تاسو گوری پا خیمو که ماشومان لویان او زانان کول سینه بغل دی کول ناروغ دی.
نور راپورونه هم در تلرو او د باجور د خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې ومانه د قربانیانو شمیره 45 تنو ته لوړ شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د امریکا او طالبانو د ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شاملو طالب مشرانو په اړه خبرې وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوه له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډیر محدودیتونه لري شوی او معاملات اسانه شوی دي. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرش په ناوخته ویل امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو در رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. دا چې دواړو لورو په دې اړه نور څه ویلي تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لیرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسالو خبرې کړې دي. د دوحې په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری د امریکایي پلاوي مشر کوله. د طالبانو د پلاوی مشي د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په حقیقت کې د اقتصادي چارو، امنیت او د شوسو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خود طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د ډول ناستو، تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر زیرمه د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واک ترسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی، خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له لوري د افغان څارنوالانو د تعقیب او ګواښ په اړه د خپل راپور ننګه او پخلای وکړ. د سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په ویلامه کې ویلي چې د طالبانو د افغان څارنوالانو تعقیب او ګواښلو ته دوام ورکړی دی، او د 2020 کال په اگست کې د واکله تر لاسه کولو وروسته یې شپږویست څارنوالان او د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه کړي دي. خو طالبانو د دې سازمان ادارت کړی او ویلي دي چې د دې راپور هدف دا دی چې له افغانستانه کادرونه وباسي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان له افغانستانه د 1500 څارنوالانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. زما همکار په دې اړه له یو پخواني افغان څارنوال سره چې اوس له افغانستانه وتلی مرکه کړې ده. دا څارنوال د دې اندېښنې له کبله چې په افغانستان کې به د کورنۍ غړو ته تاوان ورسیږي د نوم له ښودلو ډډه کوي. د طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګون په اړه داسې وویل:
زه دا پکله کړه دوم، ځکه چې دا زما خپل د سترګو لیدلای حال ده چې ما باندې کوم حالتونه چې په افغانستان کې مینه په صفت یو سارانوال په کوم وضعیت کې چې ما د ژوند کوو او په کوم تهدیدونو کې چې زاد ما ژوند کوو هلته زه اوسېدلم، او له هغې ځای نه په څونو مشکلاتو باندې زه د افغانستان ووتلم. هغه په ما تیر شوي دي، یعنی ډېر په سختو شرایطو کې ما هلته شپې ورځې سبا کولې او بالاخره ومې کولی شو چې د افغانستان نه ووزم.
طالبان وایي چې عمومي عفه اعلان کړی ده او حتی له هغو پوځیانو سره کار نه لري او هغوی عفه کړي دي چې له دوی سره یې په مخامخ جګړه کې برخه درلوده. نو څارنوالان به ولې تعقیبوي؟
زه درته وایم چې تقریبا څومره چې زه خبرې ما تقریبا په حدود دي شپږ دیرش څارنوالان یا پنځه دیرش څارنوالان تر اوسه پورې په قتل رسیدلی دي، او همداسې د څلوېښتو شاوخوا کې به فعلا اوس هم زندانیان دي، او داسې نور ډېر زیات لکه موږ غوندې څارنوالان چې مختلفو تهدیدونو سره متوجه وو او هغوی د افغانستان ترکو او راغلل مختلفو هیوادونو ته افغانستان نه هجرت وکړو. او دا فرمان د افو چې دا په ظاهره کې د مطبوعاتو په مخ کې او د مطبوعاتو د تداوی چې منګه افو عمومي اعلان کړي، اما څومره چې زه په خبره ما او څومره چې ما په خپل سترګو لیدلې دي دا افو عمومي فقط په د مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرنوالان زموږ تر اوسه پورې تهدید شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي، حتی د دوی اولادونه بې کوره شوي دي. نو دا مشکلات د سرنوالانو لپاره په افغانستان کې دا به دوام لري او دا به لا هم زیاتېږي.
یو پخوانی افغان سرنوال چې د نوم نه خودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې او ادعا یې کوله چې د دې پټکو د طالبانو د عفو فرمان په عملی بڼه سم نه دی عملی شوی او یو شمېر سرنوالان شکنجه او زورول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو په جلریس کې له سیلاب وروسته خلک شکایت کوي چې د غلطه ناروغي خوري او زیات شوې دي. دوی وایي لزګونه کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې تر شنه اسمان لاندې خیمو کې ژوند کوي، او د طالبانو چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه پرې راغلي خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو د څور زیوډان دي د سیلاب د بیرحمه څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال ترشنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وای اوس یو بل مرګونې څپه هم ور باندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال ترشنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي:
پرې ساسو مینه خانوماس کې د زیرای خیمه تفلاس نه بغل
تاسو ګوري په خیمو کې ماشومان لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغ دي. یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري.
مثال باندې شاو عین یخ مې چې زمستان وره
د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري، او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی. یو شمېر کسان مو ناروغه دي. علت دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړي یو، خو د یخ څخه یې نه یو خوندي کړي.
محافظت از سایه از صدفه محافظت میکنه دیگه، از یخ محافظت نمیتونه.
د دې ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسؤلین هم مني چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافیز وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلط وزنه ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمازه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لا مو په دې نه توانېدلی چې مکمل له دې علاقې نه وباسو. نو له دغه وزنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د غو په غو باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډیره همکاري مون سره کوي.
د دې تر څنګ دغه سیلابونو لراوتلو وروسته هلته خیریه مؤسساتو هم ځانونه رسولي دي او له سیلاب ځپلو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. د پداسیال کې د چاوخایوونی وړاندې د میدان ورده ګولایت په جلریز د امیرداد چاک جغتو او مرکز میدان شار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې ډیر کسان مړه کړه او شاوخوا شل تنه نور ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان راپور نه نور هم درته لرو. تاسو پیغامونه هم راټول شوي دي. خوس ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته داش ډلې پرون په داس حال کې د باجوړ د خنړي برید مسولیت هم مانه چې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 450 ته وخته. دا برید په خیبر پختونخوا کې څلورمه ډیره خنړی حمله بلل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باچوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګ یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمېر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وشل شوی چې د هغو په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شغلی عباس د پیښې لزایا د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې د انتحاري برید چې لسو تر 200 کیلو پوری چاودیدونکي مواد پکې کارول شوی وو د ټپیانو شمیر 38 وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د بریټ پکلا کغندلې دي. تر دې په خو هم داعش د جمعیت علماء اسلام پر ځای مشانو او غړو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې وو. د یک شنبه د ورځې بریټ له 2014 را په دې خو په خیبر پښتونخوا کې یو له څلورو تر ټولو خنډیو حملو څخه و. تر ټولو خنډی حمله په پېښور کې پر پوزي شوانزي و چې یو سلو وڅل وشتنه عمدتاً ماشومان پکې ووشل شول. د سشکال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جمعات کې څلور اویاتنه په ورته برید کې ووشل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یو خورا خوندي جمعات کې 14 وشو چې تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم بیلابل راپورونه درته لرو. تاسو پیغامونه هم شته. خو راځي لمړی دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوری دغه رسپانو په اړه اړه ولیدي.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه د پاکستان په باجوړ سیمه کې د یک شنبه د ورځې هغې حمله ته پاملرول چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند پرې وی غونډه وشوه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د برید مسؤلیت واخیست. مخکې له دې چې داعش د برید مسؤلیت واخلي، انډیپندنت ورسپانه د پاکستان د پولیسو په حواله لیکلي چې ویلي و لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا کار به داعش کړی وي. هغه ډله چې د ورسپانې په وینا د افغان طالبانو یوه رقیبه ډله ګڼل کیږي، په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې دا برید پر هغه ګوند شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د ائتلاف یو مهم غړی بلل کیږي. د انډیپندنت په لیکنه دا برید داسې مهال شوی چې څو ساعته مخکې د چین د بهرنیو چارو مرستیال هیلي فینګ اسلام آباد ته رسېدلی و. ویل شوی نوموړی پاکستان ته د دې لپاره تللی چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د رامنځته کېدو لسمه کلیزه ولمانځي. چین د دې پروژې په ترڅ کې په پاکستان کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. داعش ډلې په افغانستان کې هم د چین هدفونه په نښه کړي دي. تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو دواړو دغه برید غندلی دی. فارن پالیسی خبرونه د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن زواهری د وجل کېدو پر یوې کلنې کلیزې تمرکز کړی دی. لیکوال پوښتنه کوي چې پر القاعده شبکې څه وشول چې په تیرې یو کال کې د رسنیو له سرلیکونو لویدلې ده. په دوام کې لولو چې زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې په یو میلمستون کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. خو فارن پالیسی په دوام کې دا خبره هم کړې چې یو کال وروسته د القاعده شبکې تر اوسه د زواهری ځای ناستی نه دی اعلان کړی. فارن پالیسی ویلي چې دغه چاره د دې ښکارندوی کوي چې د دې نړیوالې جهادي شبکې لپاره کار او د رهبرۍ ادعا سخته شوې ده. د خبرونه په لیکنه په حقیقت کې القاعده په وروستیو کلونو کې پرله پسې ځپل شوې چې د لیکوال په باور په نتیجه کې د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدینو لپاره خطر کم کړی دی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام درکې یو ځل بیا د دو قومونو ترمنځ د ځنغوزیو د ځنګله پر سر وسلوال نښته شوې چې څلور کسانو ته پکې مرګ ژوبله وښتي. ځایي اوسیدونکي وایي جګړه تېره ورځ له سهاره تر ماښامه روانه وه او دواړو لورو یو پر بل د هوارونو او نورو وسلو ډزې کړې، خو چارواکي تر دې دمه په موضوع باندې چوپه خوله دي.
د نورستان لویدیځ ولسوالۍ نورګرام په شام دره کې د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د جنغوزیو د ځنګل پر سر د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ نښته شوې. د یادې ولسوالۍ دریو تنو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسوالي له امله نه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل شي او یا هم غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ له سهاره تر ماښام د جنغوزیو ځنګل پر سر د باخترنګ او چاهل قومونو ترمنځ وسله بالا نښته شوې او په وینا یې چې په یاد نښته کې پر یو بل د هوانونو او نور وسلو ډزې شوې چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. دوی وایي هر کال د دغو قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر نښتې کیږي چې خلکو او ځنګل ته پکې زیان رسیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د چارواکو ځواب هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. په شام دره کې تیر کال هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر جګړه شوې وه چې لامل یې ځنګل ته اور هم اچول شوی و او پکې سلګونه هکتاره ځنګل سوځېدلی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر وی پانه بسنه مکوئ، د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. دغه راز ازادي رادیو په ټویټر هم در سره فالو کوي. په ټویټر کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي. په انستګرام پانه کې هم د ازادي رادیو خبرونې د لاسرسي وړ دي او دغه راز ټلګرام چینل هم لارسې ټلګرام چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونې شته. ورځ په ورځ به تاسو له تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبرېږي. اوس هم د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو بختیار ساحل ته ورځو چې له یو ورزشي پیښې مو خبر کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشت په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې په 22مه، 23مه او 26مه نیټه ترسره شي. د یاد ادارې په وینا چې د دې سیالیو قربتوب د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه دی. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو قربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې قربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی ده چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په بیلا بیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په همبند ټوټا او درېیم وروستۍ سیالۍ به په کولمبو کې ترسره شي. د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي، ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. ښاغلي اشرف زیاته کړې، له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړي دي. لومړی له سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دا لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبډلې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
او ریدون که او سمستاس پیغامون او رو او بیاده خبری مجله هم پای ترسیگی.
آزو رسولا ده نگران خبری که اومه پا قدر دو حکی چی که مغونده روانه ده دی امریکا او دی طالبان ترمنده. انشالله من امیدوار چی خیلی پیلی بولاری او دی طول اقوانانو خیر بپکیوی او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارات پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخا یي به شل 25 باوري به برمی او پر ولسوي او په شل 25 برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې چکه وبلري نور یې هن لري یا مايان بکشي باندې او یا بوکه بکشي باندې دي او وس هم دغه کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم موږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشنګ وبنه لرو او نور کښتانه ست. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.